Radio.
د ازادي رادیو د نن ورځ خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هر کله کوم نن سه شنبه د 1499 هجری مریز کال د مرغومی یا جدی نه مده چې د 2000 میلادي کال د دسمبر ل 9 سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنی خبری مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې د هدفي وژنو له زیاتېدو وروسته د افغانستان حکومت غواړي په دې ښار کې د پولیسو شمیر دوه چنده کړي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه. دا هم د خبرونو سرټکی. په غزنی ولایت کې د هغو 15 کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته چې پرون تښتول شوي. افغان ولسمشر په شل اووریزو سیالیو کې د لسیزې د غوره لوبغاړي په توګه د راشد خان د انتخاب په خاطر مبارکي وویله او د اسرائیلو صدر اعظم وایي په دې هیواد کې نږدې 400,000 کسانو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شوی دی. پښ پر خبرونه. په غزنی ولایت کې د هغو 15 کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته چې پرون د ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې وتښتول شول. د غزنی د امنیت قومندانۍ یو افسر د نوم نه ښودلو په شرط ازادي رادیو ته ویل چې 10 کسان تښتول شوي، خو د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی بیا د برمته شویو کسانو شمیر 6 یا 8 ښیي. ښاغلی کامرانی پرون ناوخته ازادي رادیو ته وویل
طالبانو کوم کمانډان د یو اورور او یو بل کس محلي پولیس نیولې دي. طالبانو په قابض له جاغروش کوم کسان لازم شپږ کسان یې 13 ورځې کته کړی وو، 9 کشل کسان یې 9 ورځې کته کړی دي.
د راپورونو له مخې یرغمل شوی د غزنی د قرباغ او جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکو دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې او متحدو ایالاتو استازولیو پر افغان ژورنالیستانو د حملو لاملانو سره د حساب او محاکمې غوښتنه کړې. په کابل کې د امریکا سفارت پر خپل ټویټر پاڼه کې ویلي په افغانستان کې د رسنیو ازادي د تیرو 2 لسیزو تر ټولو مهمه بریا ده. سفارت همداراز لیکلي چې د رسنیو پر کارکوونکو باید حملې بندې شي. اروپایي ټولنې هم پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې د مطبوعاتو ازادي د پرانیستې ټولنې لپاره کلیدي اهمیت لري. د ټولنې هیله څرګنده کړي چې د ژورنالیستانو د سر د ساتنې لپاره اغیزمن اقدامات وشي او پر ژورنالیستانو حمله کوونکي او د حملو طرحان د تلپامه پرته چې په چا پورې تړاو لري مسؤل وګڼل شي او محاکمه شي. په دې وروستیو کې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی، په کابل کې د تلو ټلویزیون پخوانی ویان یما سیاوش، په ننګرهار کې د انعکاس راډیو ټلویزیون خبریال میوند ملاله میوند او په غزنی کې د الجزیرې خبریال رحمت الله نیکزاد ووژل شول. د دې حملو پړه هیڅ ډلې نه ده منلې، خو افغان چارواکي وایي چې دا قتلونه وسلوالو طالبانو کړي. ولسمشر اشرف غنی د شل اووریزو سیالیو د لسیزې د غوره لوبغاړي په توګه د راشد خان د انتخابېدو په خاطر مبارکي وویله. په هغه بیان کې چې پرون ارګ خپور کړ د ولسمشر غنی له قوله راغلي چې راشد خان او په بیلابیلو برخو کې د تورته اتلې پیغلې او ځوانان د نوي افغانستان استازي دي او دوی د 13 کلونو د لاسته راوړنو، نویو ارزښتونو، پرمختګونو او غږ پورته کولو ساتونکي دي. د کرکټ د نړیوال شورا د معلوماتو لمخه راشد خان په 13 کلونو کې په نړیوالو شل اوور سیالیو کې تر ټولو زیات وکټونه اخیستې دي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې جامې بلدی ایستا یو جرمنی کمپنی جوړوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادۍ رادیو ته ویل چې جاکو شرکت اوسمهال د اروپا او نړۍ ګنو لوبډلو ته سپورتي کالي چمتو کوي.
پول بسیار کمی از ما جاکو میگیره.
جاکو له مور څخه ډېرې لږې پیسې اخلي، ډېرې کمی. هغه پیسې چې له مور څخه د کمیسونو د جوړولو لپاره غواړي شای په سلو کې 50 وي. برانډونه هم ویاړي چې د یو هیواد د ملي لوبډلې لپاره کمیسونه جوړوي.
کشور تولید میکنن.
لدې مخکې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې کمیسونه د دنمارک هومیل شرکت جوړول. لازادې رادیو خبرونه اوري. اروپای ټولنې اعلان وکړ چې د دې ټولنې 28 غړو هیوادونو په یو خله له برتانیا سره د سوداګرۍ د راکړې ورکې له موقتی طرح سره موافقه وکړه. د دې ټولنې ویاندوی سباستین فیشر پرون دوشنبه وویل دا موافقه د دې لپاره وشو چې د 2021 کال د جنوري په لومړۍ نیټه د هغې تطبیق ممکن شي. د دوارو خواو ترمنز د تجارتی موافقه د انتقالی دورې مهلت د دسمبر 1.5 نیټه ټاکل شوی و، نو ځکه د دې موافقه د بشپړ تطبیق لپاره لږ وخت پاتې و. د موافقه د اروپایي ټولنې او برتانیا ترمنز له تعرفې پرته د سوداګرۍ د راکړې ورکړې امکان برابروي او همداراز د دوارو خواو د پولیسو او قضایي ارګانونو ترمنز د همکارۍ دوام ته لاره پرانیزي. برتانیا به بالاخره د 2021 کال د جنوري په لومړۍ نیټه د اروپا له ګمرکي اتحادیې او ګډ بازار اوزي. او د اسرایلو صدر اعظم وایي په دې هیواد کې نږدې 400,000 کسانو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شوی دی. بنیامین نتنیاهو پرون وویل په تیرو اتو ورځو کې چې په دې هیواد کې د کورونا پر ضد واکسیناسیون پیل شوی، 3,900,000 کسان واکسین شوي. اسرائیل 9,250,000 نفوس لري. د راپورونو له مخې له اسرائیل وروسته تر اوسه پورې په بحرین، برتانیا، امریکا، روسیې، کاناډا او چین کې د وګړو د شمیر په انډول ډیرو کسانو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شوی دی. د اسرائیل د روغتیا وزیر امر کړی چې په راوانونۍ کې دې هر ورځ 1,500,000 کسانو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ رادیو په دې سهارنۍ خبري مجله کې چې د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. و باوري چې افغان حکومت غواړي په پلازمینه کابل کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې د پولیسو شمیر زیات کړي.
د ولسمشر د لومړي مرسیال محترم صالح صاحب د پیشنهاد او طرحې له مخې د افغانستان جمهور رئیس د کابل د پولیسو د دوه چنده کولو پریکړه کړې ده.
د افغانستان د حج او اوقاف وزیر وایي د نړۍ دینی عالمان په پام کې لري چې په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره یو غونډه جوړه کړي. په نورو موضوعاتو کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه په زیاتېدو ده، او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د ایران هلال احمر ټولنه وایي هیواد ته به یې په راتلونکو دریو میاشتو کې د کورونا وایرس ضد واکسین ورسیږي. ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په مکرې د خبرونې لومړی موضوع ته، په کابل کې د هدفي وژنو له زیاتېدو وروسته د افغانستان حکومت غواړي چې په دې ښار کې د پولیسو شمیر زیات کړي. حکومت وایي د کابل د وګړو د حکومت وایي وبخې د کابل د وګړو په انډول د دې ښار د پولیسو شمیر ډیر کم دی. په کابل او نورو ښارونو کې پر وروستیو هدفي وژنو ولسمشر اشرف غني هم اندېښنه ښکاره کړه او ویې ویل چې د دغو حملو هدف د ځوان نسل د روحیې مړاوي کول دي. د موضوع نور تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وایي پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو د هدفي بریدونو هدف پر نوي نسل حمله، د هغو د روحیې خرابول او د هیواد بې ثباته کول دي. په تیرو څکم دوه میاشتو کې په بیلابیلو حملو کې د ازادي راډیو د هلمند خبریال الیاس دایی په شمول څلور خبریالان او د مدني ټولنې څو فعالان وشل شوي دي. ولسمشر غني پرون د کابینې په غونډه کې د خپل حکومت چارواکو ته ځینې لارښوونې وکړې او د وروستیو بریدونو د هدف په اړه وویل.
هدف از بین بردن ثبات است.
هدف د ثبات لمنځه وړل دي. هدف د اعتماد لمنځه وړل دي. هدف زموږ د ځوان نسل نه هیلي کول دي او د ټولو مشرانو او پتیرا بیا زموږ د خزو مایوس کول دي،
مخصوصا زنای.
د ټولو ارګانونو ته لارښوونه وکړه چې د وشل شویو کسانو د کورنۍ لاسنیوي وکړي او خواخوږي ورسره وشي. ښاغلی غنی همدارس پر امنیتي ځواکونو ژغ وکړ چې د دوغو قتلونو عاملان کشف او ونیسي. له بلې خوا په داسې حال کې چې د هدفي وشنو د زیاتېدو له کبله د افغانانو اندېښنې په ډېرېدو دي، ټاکل شوې ده چې د افغانستان حکومت ژر د کابل د پولیسو شمېر دوه برابره کړي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد د دې طرحې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ولسمشر د لومړي مرستیال محترم صالح صاحب د پیشنهاد او طرحې له مخې د افغانستان جمهور رئیس د کابل د پولیسو د دوه چنده کولو پریکړه کړې ده او هدایت یې ورکړی دی چې په دې برخه کې د دې پولیسو د تعداد شمیر د زیاتوالي لپاره میکانیزم له مخې اجراءات وشي، تر څو نه یوازې هدفي وشنې بلکې د نظم په برحاله کولو کې د نورو هغو امنیتي مسایلو لپاره کافي بشري قوت پولیس ولري چې د کابل خاریان سره مخ دي او په کابل کې د نظم، امنیت او د غراس دخی حکومتوالۍ او ثبات مخته خنډونه جوړیږي.
ښاغلی مراد دا هم وویل چې دا پریکړه په دې خاطر شوه چې د کابل شهر نفوس شاوخوا 6 میلیونه دی او د نفوس شمیر ته په کتو د دغه شهر د پولیسو شمیر د نړۍ تر بل هر شهر لږ دی. پرون د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم خبریالانو په تیره بیا شزینه خبریالانو ته د ګواښونو په اړه اندېښنه وښوده. د کمیسون ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ډېر شمېر شزینه ژورنالیستان اړ کړل شوي چې خپل مسلک ته شا واړوي. دغه کمیسون پر خبریالانو او د مدني ټولنې پر فعالانو د حملو په اړه په تحقیقاتو او د بریدونو د عاملانو په نیولو کې حکومت پاتې بللی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د حج او اوقاف وزیر وای د نړۍ دینی عالمان په پام کې لري چې په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره یو غونډه جوړه کړي. محمد قاسم حلیمی هم در ازویلی د یو شمیر هیوادونو له مذهبي او اسلامي بنسټونو سره یې خبرې کړې ترڅو د افغانستان دینی عالمانو ته روزنه ورکړي. په دې اړه نور حال له کابل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی د دوشنبه په ورځ خبری غونډې ته وویل هڅه کوي د نړۍ دینی عالمانو په ګډون ناست جوړ کړي. د نوموړي په خبره د دین ناستې موخه به د افغانستان سولې بهیر څخه ملاتړ او د جګړې دوام پاړه به پریکړلیک چمتو کول وی.
د کورونا وبا له ختمېدو سره به نږدې وختونو کې یو سیمهیز کانفرنس ولرو. دا به د علماو کانفرنس وي چې په پایله کې به په افغانستان کې د سولې او جګړې پاړه یو پریکړلیک یا اعلامیه هم ولرو.
ښاغلی حلیمی د غشان په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وګڼله او وی ویل چې د نړۍ عالمان هم ورته نظر لري. هغه زیاته کړه چې د اسلامي نظام غوښتونکي یو، هغه نظام چې ټولو ته د منلو وړ او هیڅ ډول جبر پکې نه وي.
د افغانستان خلک چې هر ډول نظام غواړي باید درناوی ورته وکړو، نه دا چې په خپلو جیبونو کې نظام راوړو او په خلکو یې ومنو. په اسلام کې زور او جبر نشته. په اسلام کې د نظام بنسټ عدالت دی.
په ورته وخت کې طالبان وایي تر هغه چې افغانستان کې اشغال او اسلامي حاکمیت نوي ټینګ شوی، جهاد مشروع دی. د طالبان ویند زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته لیږلي پیغام کې ویلي په افغانستان کې د نظام جوړولو لپاره اصول ټاکل شوی او دا چې هغوی غربي موضوعاتو ته اسلامي اړخ ورکوي دا له اسلام څخه د دوی بی خبري ښیي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د اندونیزیا پخوانی مرستیال ولسمشر یوسف کالا او د محمدیه علماو د سازمان مشر کابل ته د سفر پر مهال ویلي وو چې افغانستان کې له روانې جګړې سره مخالف دي او هڅه کوي تر څو په دې هیواد کې سوله راشي. له دې وړاندې د سعودي، مصر او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو دینی عالمانو هم د افغانستان روانه جګړه ناروا بللې او له ښکېلو اړخونو یې د دایمي اوربند غوښتنه کړې ده. اوربند هغه موضوع ده چې افغان حکومت هم پرې په وار وار ټینګار کړی دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازبکستان غواړي چې د کورونا د وباله دوهمې څپې وروسته افغانستان سره د سوداګرۍ راکړه ورکړه زیاته کړي. چارواکي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ودې په خاطر د نوی میلادي کال پیل وروسته به افغانانو ته له ویزې پرته ازبکستان ته د سفر اجازه ورکړي. د ازبکستان د سرخاندریا ولی حیرتان بندر ته څیرمه د یو سرحدي آزاد سوداګریز بازار د جوړېدو خبره هم کړې ده.
ازبکستان د کورونا وبال دوهمه څپې را وروسته له افغانستان سره د سوداګریزې راکړې ورکړې د زیاتوالي په هڅه کې دی. ازبک چارواکو ویلي چې له افغانستان سره د سوداګریز فعالیت د خوالي په خاطر به افغانان د نوي میلادي کال له پیل څخه له ویزا پرته ازبکستان ته سفر وکړي. په ازبکستان کې د سرخاندریا ولی بابلوف توره ویلي چې د را روانې جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې افغانان کولی شي چې د 15 ورځو لپاره ازبکستان کې له ویزا پرته پاتې شي. هغه ویلي چې په دې موده کې به د افغان سوداګرو په صادراتي توکو هم ګمرکي محصول نه وځي کیږي. توره زیاته کړه
د دوړو ولایتونو پر سوداګریزو مناسباتو د راتلونکي په پلانونو او همدارس پرشته اندیشنو مو خبرې وکړې او یو توافق ته ورسېدو.
د سرخاندری اولی همدارس ویلي چې ډیر ژر به د افغانستان حیرتان بندر ته سیرمه د ازبکستان په خاوره کې به یو سرحدي آزاد بازار جوړ شي. په همدې حال کې د بلخ والی فرهاد عظیمی وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریز لیک درالیک د ودې په خاطر یو سرحدي ګډه کمیټه هم جوړه شوې. د هغه په خبره چې دا کمیټه د ګمرکاتو د وس نې د پټلۍ د ځمکني ترانسپورت او د سوداګریزو فرصتونو د ودې په برخه کې د همکارۍ د زیاتوالي په مخه کار کوي. فرهاد وویل
ډېر سهولتونه باید د ګمرک په برخه کې د ویزا د ورکړي او همدارس د لیک درالیک په برخه کې مساعد شي تر څو دواړه لوري د دواړو هیوادونو د اقتصاد په پراختیا کې تری ګټه پورته کړي.
د دغه ګډه سرحدي کمیټې مشري د افغانستان د بلخ او د ازبکستان د سرخاندریا والیانو په غاړه ده. تر دې مخکې د شمازون د سوداګرۍ او صنعت خونې ویلي وو چې د کورونا وبا د لومړۍ څپې په تړاو د وزه شویو بندیزونو له امله د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګریز راکړه ورکړه صفر شوې ده. د یادې خونې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی ویلي چې د دغه هیوادونو ترمنځ اوسنۍ سوداګریز راکړه ورکړه د کورونا د پیل نه د مخ کورزو د سوداګرۍ څلوېښتمې سلنې ته رسیدلې ده. هغه بیا د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ادارې مشر ویلي چې د افغان سوداګرو پر صادراتي توکو د ګمرکي محصول لري کېدل به د دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګرۍ خپل عادي حالت ته راوګرځوي. افغان سوداګر ډیر وخت د حیرتان بندر لاله ازبکستان ته د تالک ډبره د قرقل پوستکی غالی پسته دنګ نبات او جلغوزه لګدوي او پیوس کې لمنځنۍ آسیا اوړه غنم لوبیا سیمنټ او د وسپنې سیخ را لګدوي.
د ازادۍ رادیو خبری مجله او ورزو نورو موضوعاتو ته اوس هم له کونړ نه یو راپور لرو. په کونړ کې یو شمیر کروندګر چې څو کاله مخکې د کرنې له ریاست څخه د شفتالو نیالګي اخیستي او باغونه جوړ کړي دي وایي د کرنې ریاست شند نیالګي ورکړي. دوی وایي د دوی باغونو له څو کلنې پالنې وروسته لا هم میوه نه ده ورکړې او دوی اړ شوي دي چې خپل باغونه له منځه یوسي او پر ځای غنم وکړي.
الهام شاوخوا 15 دیرش کاله عمر لري. د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکي دی. د هغه پټي په پوله ناشته چې پوره درې کاله یې پکې د شفتالانو په سلګونه نیلګي په دې هیله پاللی و چې د حاصل په ورکړې به یې بند بیړۍ روانه او مشکلات به حل شي.
د شو چې درې کال په تیر شو د هیڅ قسم فصل هغه شلتالانو ونه کو نو باغ هم دی وو هغه د پټې تاسکته سړک په سر وه او د ناکامېدو وجه یې دغه وه چې غیر په نی خلکو
دا یوازې الهام نه دی چې د شفتالانو باغ یې اړولې او په ځای یې غنم کرلې دي. محمد ولی د مرکز اسداباد اړوند د نواباد اوسیدونکي دی. وایي په شاوخوا یو جریب ځمکه یې د شفتالانو باغ جوړ کړ خو کله چې پر حاصل راغې میوه به یې د خوراک نه وه. میوه به ترې چا نه اخیستله نو اړ شول چې باغ ووهي.
مونږ تقریبا 15 کاله مخکې د شفتالانو باغونه کرلي وو او هر کال بم داغینه ډیر په خطر کې سره ساتنه کوله چې کم ترکیب مونږ ته د زراعت ولا خودلې په مغه حساب سره مونږ دینه ساتنه کوله. خو بدبختانه پنځه کال انتظار مورته وکړو چې کله به دې میوه وکړله نو یا به شنه به یا به ترشه وه او زیاتر وخت به خراب وه. نو بیا موږ دا باغونه واړول او د هغې په ځای غنم وکرل، نو زموږ ډیر زیات نقصان وشو.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین وایي په ولایت کې د شفتالانو 950 جریبه باغونه جوړ کړي چې ډیرو یې ښه حاصل ورکړی، خو د ګوتو په شمیر یې خراب شوي دي. د کونړ زراعت ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول نجیب الله عادل
چې د دې جملې نه 270 جریبه په حاصل باندې راغلي دي، د 800 ټنه خوښه پورې سکل حاصل ورکړي او چې دهقانان هم ته ډېر راضي دي. دا چې شفتالو د امراضو په مقابل کې یو نازکه بوټی دی، مقاومت یې کم دی، ډېرې جدي څارنې او پاملرنې ضرورت لري. په ولایت کې تقریبا 4 نه تر 5 باغونه زمونږ خراب شوي دي. عمده علت یې دا و چې مونږ دغه نوې مونږ د ترکیې نه راوړی وي، دغه شرکت غلطي کړي وه، بیا دغه دهقانان ته جبران د خسارې وشو.
د کونړ اوسیدونکي وایي یوازې د کرنې نه بلکې په ګڼو نورو هغه بیارغنیزو پروژو کې چې دې ولایت کې پلی شوي د چارواکو بې پروايي او په ځینو مواردو کې اداري فساد د دې سبب شوی چې لګښتونه وشي خو د خلکو په ژوند کې بدلون رانولي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري او سم ورزو. د سیمه مسایلو ته د ایران هلال احمر ټولنه وایي هیواد ته به پراتلونکو دریو میاشتو کې د کورونا وایرس واکسین ورسیږي. د واکسین د امریکا فایزر او د جرمنی بیو انټیک شرکتونو جوړ کړی دی. ټاکل شوی چې د ایران د روغتیا وزارت د سپارښتنې له مخې هغه کسان په ګوته شي چې لومړی باید واکسین شي. د عصمت څاروان په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
ایران چې د منځنی ختیځ په هیوادونو کې له کورونا تر ټولو بد زیانمن شوی، تر راتلونکو 7 ورځو پورې به د کورونا پر ضد واکسین ترلاسه کړي. د ایران د هلال احمر رئیس کریم همتی وایي په امریکا کې به یو شمېر خیر غوښتونکي تر 150,000 ډوزه واکسین ایران ته ورکړي. همتی د دوشنبه په ورځ نیمه رسمي خبري آژانس تسنیم ته وویل د روغتیا د وزارت له سپارښتنې سره سم به پریکړه وکړي چې وارد شوي واکسین لومړی چا ته ورکړي. تر دې وړاندې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ د ایران د هلال احمر رئیس ویلي و چې د ده تر مشرۍ لاندې اداره له چین څخه د کورونا پر ضد 1,000,000 ډوزه واکسین رانیسي. تېره اونۍ د ایران مرکزي بانک وویل چې له امریکایي چارواکو څخه د کورونا واکسین د رانیولو لپاره د روغتیا د نړیوالې ادارې تر مشرۍ لاندې د کوواکس د متحدانو تایید ترلاسه کړی دی. ایرانی چارواکو پخوا ویلي و چې د امریکا د بندیزونو له کبله د واکسین د پیرلو لپاره کوواکس ته پیسې نشي ورکولی. له کوواکس څخه د واکسین د رانیولو لپاره د نړۍ 150 هیوادونه نمونه ثبت کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 میلادي کال د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له اتمي موافقې ووت او پر دغه هیواد سخت بندیزونه ولګول. د درملو په شمول بشري مرستې د امریکا په بندیزونو کې استثنا ګرځول شوې، خو له ایراني بانکونو سره د بهرنیو بانکونو د معاملو محدودیت د پیسو انتقال له ستونزو سره مخامخ کړی دی. ایران د منځنی ختیځ په هیوادونو کې د کورونا وبا له کبله تریخ حالت تجربه کړی. د رسمي شمیرونو پر اساس تر 1,200,000 ډیر ایرانیان په کووید 19 اخته شوي او د هغو له منځه نږدې 55,000 مړه شوي دي. خو روغتیایي چارواکي وایي په دغه هیواد کې په کورونا وایرس اخته شویو او ورڅخه د مړو شوو شمیر شاید د هغه څه دوه برابره وي چې د دغه هیواد حکومت اعلانوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. ازادی راډیو سهارنۍ خبری مجله اوری.
تاسو لا پیغامونو
زه د
لوګر ولایت بیا درې ولسوالۍ نه یو محلي پولیس په تماس کې يم. د افغانستان د لوړ پونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت بیا درې ولسوالۍ د محلي پولیسو مالی چې دا کوم ماشونه چې د محلیانو راباس دا پنځمه میاس روانه ده چې یو ماشه حواله کړی دا عبدالله عسکر ډېر سخت ضرورت لري، مریضانې دي، واورې ته شوي کور کې خرچه نه لري. خدای دې وکړي د افغانستان لوړ پونو چارواکي د لوګر ولایت بیا درې ولسوالۍ د محلي پولیسو چې کوم ماشونه ایثار دي ضرورت لري مشکل لري دغه مونږ ته حواله وخت راکول نو یو جهان مننه. والسلام.
زه رحمت خان د تورخم استاسو په دې کې کومه ریزه چې کومه نو دا د دولتي غټو مقاماتو نه مې دا غوښتنه ده چې کوم سکینر راغوښتل شوي لکه د کورونا دپاره په کار دا ده چې په تورخم کې دا اسانتیا مسافرو ته وړاندې شي او دا سکینر ولګېږي. باید زر ته زره کوم چې مسافر ځي باید هغه چیک شي او باید د کورونا ټیسټ ور وشي. د ازادي راډیو نه مننه کوم. السلام علیکم.
زه حکیمه د کندهار ولایت د امنیت پولیسو خبر کوم. ما د اسلام طالبان او د حکومت په داخله د ښار د اوربند کې او سولې کې به دا د شهر له لپاره سولې کې په هیواد کې مو امن وي او په سولې کې به ټول ژوند کوي. په دې اړه څه د خبرې غواړم او د سولې په اړه
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
قدر من اوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې د ژوند رنگونه په زړه پورې برخه هم تاسو ته وړاندې کوو. خو لږ مخکې پام وکړئ د خبرونو لاندېسته. د هغو 25 کسانو د برخلیک په اړه له هم معلومات نشته چې پرون د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې وتښتول شول. د راپورونو له مخې یرغمل شوي کسان د غزنی د قرباغ او جاغوري ولسوالیو اوسیدونکي دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې او متحد ایالاتو استازولیو پر افغان ژورنالیستانو د حملو له عملانو سره د حساب کتاب او محاکمې غوښتنه کړې. ولسمشر اشرف غنی د شل اووریزو سیالیو د لسیزې د غوره لوبغاړي په توګه د راشد خان د انتخابېدو په خاطر مبارکي ویلې. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې جامې به له دې ایسته یوه جرمنۍ کمپنۍ جوړوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې جاکو شرکت اوس مهال د اروپا او نړۍ ګڼو لوبډلو ته سپورتي کالي چمتو کوي. اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د دې ټولنې 28 غړو هیوادونو په یو خله له برتانیا سره د سوداګرۍ د راکړې ورکړې له موقتی طرح سره موافقه کړې ده. د دې ټولنې ویاند وایي دا موافقه د دې لپاره وشوه چې د 2023 کال د جنوري په لومړۍ د هغې تطبیق ممکن شي. او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي په دې هیواد کې نږدې 4 لک کسانو ته د کورونا وایروس